دا مشال لړی دا د مشال لړی او ځنګړي خبرونه د عوام لري د ساس کوربا ګل اعظم او دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بچا دا په دې خبرونه کې قدمونه وردونکو ځنګړي خبرونه د مشال رډوی مجلد خبرو په دې خبرونه کې تاسو کلتوري راپورونه او بحثونه اوري د خبرونه تاسو ته وړاندې کوو خو د هر څه مخکې به د دې سات تازه خبرونه وو دا خبرونه سره ټکی په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ل 155,000 ته نږدې شوی په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي او د چین ځواکونو سره په نخته کې 40 هندي فوجیان وژل شوی دي اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 155,000 او سوا شپیتو ته رسیدلې ده د کرونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي د پاکستان حکومت او ویب سایټ لیکلي چې په دې هواد کې تر نن سهار پورې ل دې وایرس 9,715 کسان مړ شوي او 53,303 رغیدلې هم دي په همدې حال کې د پاکستان حکومت د هواد په بیلابیلو برخو کې شلو هغه ځایونو کې چې د کرونا وایرس ډېرې پیخي ترې رپورټ شوي سمارټ لاکډاون یا احتیاطي ټولبند پیل کړی دي دلته نسوک د ورتګ او نه هم ترې د تلو اجازه لري دا خبر پختونخوا په ټانکی د جنوبی بودرسان ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته ناس د یو میسود په نوم مظاهره چانو د قام سره تجارتي روستو د احتجاج د جاري ساتلو پریکړه کړې ده د جون په 14 مشوي د جرګي روستو د دې پرلت یو منتظم حیات پرېغه مشال لري ویل چې ل یو سل درې سل بیخ روز رئیس روانه درنه با تر هغه پوری دوام بلري تر سو حکومت په جګلو او فوجي عملیاتو کې د دوران شو کورونو بش پړه مالی معاوضه نوي ورکړي د جنوبی بودرسان ډیپټی کمشنر حمید الله خټک د جون په 14 سم مشال لري تبیل چې دوی هر پورا ورانشوی کورون ته 400,000 روپۍ ورکبي خو دا لړۍ د کرونا وایرس لکبل ودریدلی چې ډیر زر به شروع کړي په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د پولیسو واکسین د پولیو واکسینو کمپاین پیل بي په دې صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي افتاب کاکړ د جون په 14 مشال لري تبیل چې تیر افتا د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی چې دغلته په روان کال کې د ګوزن د ناروغانو شمیر 200 رسیدل نو ځکه د جولای په 14 یو کمپاین کوي په پاکستان کې د پولیو وایرس مخنیوي ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په 2020 کال کې په ټول ملک کې د پولیو 99 کیسونه مخې ته راغلي دي هندي ایچ آر واکي وای چې د چین ازواکونو سره په نخته کې یو شل سرتيري وډل شي بي د جون په 14 هندي فوج ویل چې دا نخته د لانجمنی سیمې کشمیر په لداخ کې د جون په 15 د شپې ناوخته شوی دي د دوی په وینا د چین ازواک ته هم مرګ جوړلا اوختي خو کرش میرای معلومه نه ده د هند بهرنو چارو وزارت پر چین تور پورې کړی چې په ګالوان دره کې پر پوله له هغې لوزنامې سرغړونه کړي چې دواړو خواو تیر هفته لاسلیک کړي وه چین د سرتیرو وژنه نه ده تایید کړې خو تور پورې کوي چې هندي فوجیان یې خاورې ته وروختي وو نن د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې یو موضوع یې د افغانستان مسلې ته د سوله ییز حل په راوستو بحث دی د ناټو لخوا خبر شو معلوماتو تر مخه د دې اتحاد د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس لارې په دې غونډه کې ګډون کوي د ناټو مشر یان سټولټنبرګ د جون په 14 د دې غونډې د ایجنډا د بیان په اړه وویل چې ناټو د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ ته دوام ورکوي او وروسته خبر په د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د هیواد د پولیسو خیر روزنې لپاره فندونو کې زیاتوالی او د پولیسو چلند اڅارن لپاره فدرالي ډیټابیس جوړوي ولسمشر ټرمپ پرون پسمینه باندې کې د صدارتي فرمان تر لاسلیک مخکې ویل چې د پخوانیو ناکامیو لړۍ باید بدل شي ولسمشر په داسې حال کې صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې په ګڼو خارونو او ریاستونو وار لمخې د جارج فلاید د وژنې پر ضد د ډلیزو مظاهرو په خبرګون کې ګامونه پورته کړی دي ولسمشر ټرمپ ویل چې په نوي صدارتي فرمان کې پولیسو میتا فندونه ورکول پر ترجیحاتو کې شامل دي چې نوی لوړ معیارونه عملی کړي دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه کارمندونو کول لژمن سرسم مزدرته د مشال راډیوي مجله خبرونه لرو په دې کړي کې دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار نجیب امیر جوړ کړی دا نو راځي چې دغه وښو
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه نجیب عامر یم او تاسو ته مې بیلابیل کلتوري مطالب د خپرېدو لپاره چمتو کړي دي. د نوخار ولسی شاعر نجیب پروانه وفات شو. داغه هنرمند ملګری فضل اکبر راہی وای
اغه سر هو زمون ډیر وخت نه تعلق جوړ شو او سټوډیو غانو ته راتلو د کیسټو وخت نو خپل کلامونه به وروړو او مونږه اغه په کیسټو کې ریکارډ کول ډیر ښه شاعر.
د بنو ماستر جمال هم لنړی سترګې پټې کړې. داغه په فن مو لیکوال محب وزیر غغولې.
د ماستر جمال شاعری کوم ګورو نو د فن او فکر په لحاظ ډیرا معتبره حواله جوړیږي.
افسانه نگار وکیل سولمل شنواری نه داغه لنډه کیسه داغه په خپل غږ کې اورو.
دروازې د پوسټ لسوري څخه شراول وې. زوی مې په بیړه ورمنډه کړه. میرمن مې په زوی پسې ورمنډه کړه. الله سې ټینګ راونیو. دوی ته مې خندا وراله. و ملانډوې وې. وله لړان دې مور جانې.
او د درګې ملکان د خوږجب شاعر دوست محمد طالب جان سره داغه پر ژوند او کار غږیدلیو. لاغنه داغه خولي شاعری هم اورو.
قیمت د اغه هرو کو وجل وی د دې هرو د داسې سوداګرو جنتیانو سره نه نو.
نجیب پروانه د نوخار ولسی شاعر دی. هغه د جون په ومنېټا د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. نوموړي لسګونو کیسټونو فلمونو ته ښکلې سندرې لیکلې وې. دغه پلار سلیم پروانه هم لسګونو پښتو فلمونو ته ښایسته سندرې لیکلې وې. موږ د نجیب پروانه پر مړینه دغه د نږدې ملګري او هنرمند فضل اکبر راهي سره خبرې کړې. په سر کې نوموړی د نجیب پروانه سره د خپلې پیژنګلوي په اړه معلومات ترکوي.
تاسو د نجیب پروانه سره د پیژنګلو سوال کړی دی نو هغه سره خو زمونږ ډیر وخت نه تعلق جوړ شو او سټوډیو غانو ته به راتلو د کیسټو وخت نو خپل کلامونه به وروړو او مونږه هغه په کیسټو کې ریکارډ کول ډیر ښه شاعر او ډیر ښه انسان او ډیر ښه اخلاقی وو.
فضل اکبر راهي صاحب تاسو د موسیقي سره سره او کار لرئ نو تاسو ته ټولو نه خپه ته لګیږي چې د کوم شاعر شاعري د موسیقي سره ډیره موزونه ده. راته ویلی شئ چې د نجیب پروانه شاعري څومره د موسیقي لپاره جوړه وه؟
د نجیب پروانه شاعري خو بالکل د فلمونو لپاره داسې فټ وه او هغه ډیر پوه شاعر وو ځکه چې الله پاک هغه ډیره زیاته پوهه ورکړې وه او بالکل په لیول باندې و شعرونه لیکل نو د فلمونو لپاره بالکل فټ او ډیر خسته شعر به کول. بل دای چې دا شان الفاظ به نه استعمالول چې هغه مطلب د عوام له خون نه ورکی یا د عوام د اورېدو نه وي. یعنی دغه داسې ټکی بو داسې الفاظ به استعمالول چې هغه خلکو په فیم لیکم مطلب د اورېدې شو او خلکو به نه خون دغه سو. ښه شاعر ډیر ښه شاعر او د فلمونو لپاره دغه شعرونه بالکل موضوع او فټ وو.
موږ داسې اورېدلې رایي صاحب چې دا غوی پلار سلیم پروانه هم د پښتو فلمونو لپاره او کیسټو لپاره ډیره زیات او ډیره ښکلې شاعري کړې ده. آیا دا خبره صحیح ده؟
او بالکل دا خبره بالکل ټیک ده. دغه والد صاحب سلیم پروانه چې کوم هغه د پښتو فلمونو لپاره ډیر زیات شاعري کړې وه او د کیسټو دنیا کې دغه ډیر لوی نوم او یو سندرغاړو زموږ یو ورور زموږ یو دوست الله دې وبخي ابراهیم مومن چې یو ډیر ښه سندرغاړو هغه به د سلیم پروانه صاحب ډیر کلامونه په کیسټو کې ویل. موږ هم ویلي دي خو هغه ورسره ډیر زیات مشهور شوی مو نو د سلیم پروانه ډیر داسې شعرونه وو چې هغه کیسټو دنیا رنگینه کړې وه او فلمونو لپاره ډیر کار کړو ډیر شعرونه لیکلو فلمونو لپاره.
د نجیب پروانه د وفات په اړه کده اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ راهي صاحب. او دمر ته وایي چې د نوخار د شاعرانو لپاره د نوموړي وفات څومره لوی تاوان دی؟
نجیب پروانه چې کم دی نو دا د کورونا په وجه باندې کووید 19 په وجه باندې وفات شوی دی او دا یو حقیقت دی چې د دې په وجه باندې د نوخار سیمه د یو ښه شاعر نه چې کم دی نو محروم شوه او دا ډېر لوی تاوان دی د نوخار دپاره. د نوخار سیمه چې کم ده نو د شاعرۍ لحاظ سره یو ډېره زرخیز ځمکه ده او الله پاک پہ ډېر غټ فضل کوي چې ښه ښه شاعران پکې پیدا شوي دي لکه ګوره د نجیب پروانه صاحب شو سلیم پروانه چې د دې والد صاحب وو نو داسې نور شاعران هم هلته شته دي خو لکه دا ووایو چې د نوخار سیمه یو ښه شاعر نه محرومه شوه او دا دې لپاره ډېر غټ تاوان دی.
سندرغاړی فضل اکبر راهیو چې تاسو ترې درواخات شاعر نجیب پروانه په اړه معلومات اوریدل. نجیب پروانه په دې وروستیو کې د پروانه پروډکشن تر چتر لاندې ګڼ سی ډي فلمونه هم جوړ کړي وو. د نجیب پروانه لمړینې یوه ورځ وړاندې د جون پر شپږمه د بنو یو پیژندل شوی شاعر ماستر جمال هم له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د سیمې سپین روبه شاعر، د تنقیدي ټولنې بنو مشر او په نثر او نظم کې د څو کتابونو لیکوالو. دا ماستر جمال د ژوند او کار پاړه مو له لیکوال او سیډونکو ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړي او په سر کې مو هغه پوښتلې چې په پښتو ادب کې د ماستر جمال څه مقام وو.
ماستر جمال زما ایگزیکټ کو نشم درته ویل خو زما په اندازې مطابق د پنځو او یا د اتیا کلن عمر کې وفات شوی دی او دے دے کوٹ کا اخوندان دے کلی سره تعلق لرلو کم چې د بنو سره خوا کې جو ورکوټ کله دے او دا کله د علمی یو قرانه دا چې تاسو به ډیر ښه پیژنې او د دوم کې به پیژنې د غازی سیال پرنګون دے یو ستر شاعر ادیب یې د پښتو لور کړی دے نو ماستر جمال او غازی سیال تر او راو دی یو بل نو دام د دې کوټ کا خواندان سیمه سره تعلق لري. ماستر جمال په پېښې په لحاظ سکول استاد وو او د بنو او د خوښ مختلفو سکولونو کې یو وخت تر کړی دی. ډېر بلها شاګردان یې روزلې دي، ځوانان یې روزلې دي. د ماستر جمال شاعري کوم ګورو نو د فن او فکر په لحاظ ډېره معتبره حواله جوړیږي او د بنیادی طور د یو مذهبي سیاسي ګوند سره تعلق ساتلو. حکومتي شاعري ګورو نو په شاعرۍ کې د مونږ ته یو ډېر کمپرست او په ځنه وخت کې ډېر مترقي سوچ ولا کس مخې ته راځي او ډېر د مبارزه انسان په شکل کې مخې ته راځي. نو بلا دادی چې د ماستر جمال مرګ چې کوم دی نو هغه خو د تیرو وو اتو کالو راسه پکټ بیمار پروت وو د مختلفو ناروغیو له امله نو مرګ حق ته او بس تیرو ورځو کې سترګې پټې کړې.
صحیح محب وزیر صاحب، تاسو ته د تسلیت ویو د بنو هغه دوستان چې دغه د شعر مینوال یا د شخصیت عمده شي به د مشال لاډیو نظموږ کا گاوري هغه ته هم تسلیت وړاندې کوو. که تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د تیرو وتو کالونه نه جوړ وو خو د دې باوجود موږ چې اورېدلې چې د تنقیدي ټولنې بنو ته حیات مشر وو نو په یاد ټولنه کې د ده کردار څنګه وو، د کنا جوړ وو نو بیا څنګه سرپرستی کولای شو، په دې اړه اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړه.
داسې ده چې بنو تنقیدي ټولنه چونکې دلته په بنو کې ډېر مضبوط روایت لري، دا د دوا شپتم نپستا عبدالرحیم مجذوب د دلته جوړ کړي وا او بیا هغه نپستا چې مجذوب دی او کاپ خټک دی او دا ځنا مشران چې کم دي داس یو خپل خوشول نو دا ټولنه ماستر جمال دی ته پاتې شو او ماستر جمال هغه سړی وو چې دلته دا ټولنه سرپرستی واخیسته او ځوانانو ته مکمل پمیاشت کې یا په پنځه لس ورځو کې د تنقیدی نشستونو اهتمام یقیني کړ او ځوانان پر راټول هم وو او ځوانانو ته یو خوشګوار ماحول ورکړ د بحث د مباحثه د تنقیدی اپروچ نو دا ډېر په مستقل ډول دا سيزونه د وشلول او بیا خاص کر تاسو چې کومه د بيمارۍ خبره وکړه نو ډېر غټه خبره ده چې کله دې بیمار شو نو فزایده دې چې دې بخار تر اصلې یا تد ته تکلیف نو دا ټول ځوانان به خپل حجره لاره بلل په میاشتنی غونډه ته او په خپل حجره کې به په خپل ملمستیا کې په خپل خرچه باندې ال تنقیدی غونډه کوله او دې با په ویل شیر کې عمر واتو یا په هر صورت کې لکه دې ال خپل موجودی یقیني کوله
صحیح محب وزیر صاحب کله چې یو څوک مړ شي نو د سړی ذهن ته دا سوال مخې ته راځي چې تر شا یې څه پرېښودل د عام سړی نه کېدای شي یوازې جایداد پاتې شي اولاد ته پاتې شي خو کله چې لیکوال او شاعر مري نو دا سوال هم ذهن ته پیدا کیږي چې ذهن ته راځي چې کوم آثار یې تر شا پرېښول نو د ماسټر جمال صاحب چاپ شوي څه او څه ناچاپ آثار یې تر شا پرېښول
شاعری خو زما په خیال صرف یو د وچه شونډې په نوم باندې یو کتاب مخې ته راغلی دی او نوره خو به ناچاپه خو به ضروري وي خامخا ابه وي خو د وچه شونډې په نوم یو کتاب یو مجموعه چاپ شوې ده او البته نور نثري لیکونه وخت په وخت د ځوانانو په کتابونو باندې تبصرې سریزه مقدمه دا یا چرته یو نیم مضمون دا وی لیکلی وی خدا سے مستقل ډول نثر نگاری ته هم وخت نه دیشتلې او دا نثر نگاری ته وخت نه دیشتلې د دې بنیادی وجه هم دا غ د تنقیدی ټولنې سرپرستی وا چې د خپل ټول صلاحیتونه آل تک مصرف کړي او د د د د خپل شاګردانو ورته وایا یا ځوانان ورته وایا دا غوي نه د کار اخیستلو دپاره د هغوی د حوصله دپاره به دې ناست وو او بس نورې داسې خاص آثار خو زم خپل دا وایم چې د بنو په سیمه یې بالا شاګردان پرې اخی دي د بنو په سیمه یې بالا د شاعران ادیبان روزلی دي دا ډېر غټ میراث او ډېر غټ اساسات پرې اخی دي
صحیح تاسو یادونه وکړه چې د ده د شاعرۍ یو کتاب چاپ شوی تاسو که د دوی شاعري لوستي وي یا په مشاعرو کې مې اورېدلی وي نو په فکری لحاظ او په فنی لحاظ د ده شاعري څنګه ارزوئ تاسو تاسو مخکې لږه اشاره هم وکړله چې د کومې کچې شاعر ګڼل کېدای شي خو د ده شاعري په فنی او فکری لحاظ په کوم ډګر ولاړه ده
دا خو ما مخکې ذکر وکړو چې په فکری حواله سره په عملی ژوند کې د یو مذهبي سیاسي ګوند سره تعلق درلود خو په شاعرۍ کې د هغه فکری حواله چې دا هغه مونږ ته د کمپرستۍ هغه مونږ ته د ترقی پسندۍ هغه مونږ ته د مبارزې د جدوجہد او د پرمختګ یو زیاده دا کوي او فنی حوالے سره کوم ګورو نو د کلاسیکیت یو بهترین تسلسل ده د هغه کلاسیکیت چې د کلندر مومند نار په ذریعہ منقرار شي او تر د سعد الله خان حیران په ذریعہ تر لچیر را شي او بیا هغه عزیزی مخه ته د ماستر جمال په ذریعہ بنو ته شي نو ما په خیال د کلاسیکیت په د تسلسل سره وابسته ده او شاعری چې فکری حواله سره ما کوم خبره وکړه نو دلته ډېر داسې شاعر دي چې داسې نه وي چې په نیمه لارو ده شي لاروی منزل نه دی لا مزل دی او کله زړه کله ضمیر دلته کتلېږي ژوندون څه دی په قدم قدم مقتل دی نو ما په خیال داسې یو ترقی پسند شاعری مخې ته د دوی راځي د جمال تندی مات خې ټیټ مشه هسې هم ټیټ شوی سر د ماتې دو دی او د ژوندون نساز هم څه عجیبه دی خمدانی درومي په بر پلر پیاوړي که تخت نه وینو تختې ته هم تیار یم دا د نن مې درته وویل پرې کړي او یو 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 دوه شعرونه نور هم دا شعر د ده د د استاد په وخت کې یا چې د شاګردان او د هغوی نه مونږ اورېدلې دي او ډېر به مشهور وو چې د داد لایق یم عملګرو شاباشۍ را کوي چې د رقیب په کوڅه تیر شوم او سپو نه خوړم او جمال داسې معلومیږي چې ځواني تیره شوه چې اور بل اثر ونه کړلو کم سو ونه خوړم نو جمال صاحب په شاعرۍ کې نیم کلاسیکیت په فنی حواله سره او په فکری حواله سره ټیک ټاک د ژوند شاعر وو، د د د د د د مبارزه شاعر وو، د جدجهد شاعر وو، او د مونږ بالکل یو مترقی سوچ خاوند شاعر یې ګڼلی شو.
محب وزیر صاحب، د شاعر لپاره د یو ګوند سره، د یوې ډلې سره، یوې مفکورې سره ځان تړل ضروری وي کنه؟ شاعر چې آزاد وي نو ښه شاعري کول شي.
یاره زما په خیال ماستر جمال په حواله سره کوم داسې ګورو، نو دا مونږ ته جمال په شاعرۍ کې دا ډېر ښه سبق ملاویږي. ستاسو دا سوال چې کوم دی، دا ډېر یو بهترین جواب پکې ملاویږي چې کسه هم ماستر جمال دی یو سیاسی ګوند سره تعلق لرلو، خو د فن په حواله سره هغه د خپل سیاسی ګوند سره وابستګي نه ده خودلې، او فنی حواله سره او فکری حواله سره هغه ځان شاعر ثابت کړی دی چې یو 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 آزاد تخلیکار په حیث باندې ثابت کړی دی. نو ما په خیال شاعر ادیب کا ځکه چې هغه هم د ټولنې یو عام انسان وي، نو باید یا اکثر زیاتره وی هغه د یو سیاسي ګوند سره تعلق لري، خو پکار نه ده چې هغه په فکری ډول هم یا خپل تخلیقیت یا خپل صلاحیتونه هغه هر څه په هغه یو دایره کې دننه بند وساتي، بلکې پکار دي چې هغه تخیل د هغه آزاد وي، تفکر د هغه آزاد وي. نور په سیاسي ګوند سره تعلق لرل دا سر ډیر بد خبره نه.
دا و ډاکټر محب وزیر چې د ارواښاد شاعر او لیکوال ماستر جمال د ژوند او کار په اړه تاسو ته معلومات ورکول. د خبرونې په دې برخه کې درته یو لنډه کیسه وړاندې کوو. دا لنډه کیسه لندن میشته لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری لیکلې او همغه درته په خپل غږ کې وړاندې کوي. کیسه تازه لیکل شوې او د کورونا وایرس له وجې جوړه شوې ویر انځوروي. کیسه د لیکوال په غږ کې په شریک اورو.
دروازې د پوسټ له سوري څخه راول ویل، زوی مې په بیړه ورمنډه کړه، غږ یې پورته شو. پلارا پوسټ دی، میرمن مې په دوی پسې ورمنډه کړه، له لاسه یې ټینګ را ونیو. ته به وایې چا کور ته کوم بم راغورځاوه، ګوره چې لاس ور نه وړي. زوی ته مې خندا ورغله، سترګې نیغې ور ونیوې، په ملنډو یې وویل، ولې لړم دی مورجانې؟ نمور پننګه په بیړه له خونې دالیز ته راووتم، مخې ته یې لکه دیوال ودرېدم. دا ګزار شوی پاکټ ته مې چې په پاش پروت و لاس ونیو، ګوره اشه ټوکای مګڼه. په دې به څومره لاسونه لګېدلې وي زویا، په څومره ځایونو کې به یې خیرۍ خیوي. میرمن مې ځای پر ځای کښېناسته، له سترګو یې د راستول شوي لیک اداره وپېژنده، لکه د روغتیایي چارو ماهره د پاکټ د څیرولو او لسترو موده یې راته وټاکله. بس دوې ورځې دې همدلته وي، تر هغې وایروس په خپله مري. زوی مې لوړن سر له میرمن سره د ناستې خونې ته بیرته ورغی. زه خپل کمپیوټر ته راوګرځېدم چې د انټرنیټ له لارې د ښار له کوم لوی خوراکي پلورنځایه د اړتیا وړ توکي راونیسم. د پلورنځي پاڼه مې پرانستله، د اړتیا وړ شیانو په نښه کولو بوخت شوم. لا مې درانیونکو اړینو شیانو لیس نه و بشپړ چې دروازه وال شوه. لوی مې لکه بیرېدلی چې وي دا ځل دروازې ته نه ولاړ. په خپله دروازې ته ورغلم، نه پوهېږم څنګه پرته له دې چې دروازې شاته راغلی کس وپوښتم، دروازه انا پرانستل شوه. جک دنګ سړي سلام وکړ، زما نوم یې واخیست، سر مې ورڅا وخوراوه. سړي په منډه له خپل کاري باکسه سر راننه ووت، او پرته لدی چې ما پوښتي لکه زما د کور هر څه چې ورته معلوم وي سیدا تشناب ته لاړ. سم دواره له خپل کاري باکس نه سامان آلات راوویستل مخې را واړوه. د اوبو باکس مو چیرې دی؟ زه لکه ګنګس او یا کوم چې یم د ده پوښتنه مې سر ونه ګراوه. ټول حواس او فکرونه مې د ځان په ګرمولو کې راټول وو، ځکه له میرمن سره مو دا پرېکړه کړې وه چې د قرنتین په ټوله موده کې به نه له کوره وځو او نه به بل څوک دننه کور ته راپرېږدو. میرمن مې لکه لویه ګناه چې رانه سر وهلی وي نه لاستي خونې د سترګو رب کې راووته، سترګې رډې راوویستې، له غوسې چیغه کړه: ولې دې دننه راپرېښود؟ موږ خو وایو چې که زنګ یې راووهه له عمومي دروازې بیرته رخصتوو. د سپي زوی کله د لویې دروازې زنګ راوهلی؟ نو دا دروازه خو بنده وه. ځان مې ګرام وباله، لکه لویې ګناه چې رانه سر وهلی وي سر مې زوړنګ ونیو. ما څنګه یې کوې خدای ړونده کوم کړم چې څو مې فکر کېده دی بیا راننوت. بل ځواب مې نه لاره، په ورو مې ورته وویل: بس وبخه. میرمن مې په غوسه بیرته د ناستې خونې ته ننوته. سړی لکه زموږ په خبرو چې پوه شوی وي په خپل سر د اوبو د بندولو او چالانولو د میټر په لټه شو. د سترګو په رپ کې پخلنځي او بیا بیرته له دروازې د باندې وو. د سړي په دې بیړني حرکت لکه له خوبه چې راکښېنم او په خپله خونه کې کوم غل ووینم نږدې وي چې لاس ور واچوم. څه کوئ؟ په خپل سر منډې وهئ. د سړي تندی هم تریو شو. اوره زه نو نشم کولی ستا ځواب ته به شپه سبا کړم. تاسو په ځای دی چې ما ته د اوو متر او سویچ راوښایئ چې اوبه باندې کړم، له میرمن سره مو ناندرې شروع کړي. په دې شیبه کې میرمن بیرته راووته چې زموږ شخړه او داوا ودروي. ما ته یې برنګ راوکتل: اوس چې را دننه شوی اجازه ورکړه چې کار خلاص کړي. هغه ته مخ ور واړوي، په سړه سینه د کار پیلولو ته وبولي: مهرباني وکړئ زه کار مو شروع کړی. بیرته یې مړاوي راوکتل، سوړ او سیلا یې له خولې راووت. خدای ته به ځانونه سپارو، خو زه ډاډ ورکړم، ارامتیا ته یې راوبولم. داسې ویرېږي آدمی خو نه ده چې هر سړی به دلته ناروغ وي. سړي په څو شیبو کې زوړ شاور بدل او نوی ور واچوه. زه یې ور وبللم: راشئ وګورئ چې نوی شاور مو څنګه کار کوي. که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. خو زه لکه ده چې ځان پورې بم تړلی وي له ورنږې کېدو ډاډه وکړم او په درواغو له دالیزه ځواب ورکړه: مننه مننه، زه د دې شاور سره بلد یم، په پخوا کور کې مو همدې ته ورته شاور درلود. سړي خپل سامان آلات راټول او له تشنابه راووت. نږدې راغی، غوښتل یې څه راته ووایي، خو زه لکه دی چې ګزاره باندې کوي شاته ولاړم. سړی ته خندا وراله، باید یو له بله وویرو. خو چاره څه ده؟ ویره ګوره، په خپله لارې هرې ناروغۍ لویه ناروغي ده. سر ورسره وخوځوم، د خپل بکس راواخیست، مخخه یې وکړه، خو دروازې ته لا رسېدلی نه و چې بیرته راوګرځي. زما شمېره درسره یاده کړي. اک واک شوم، ټکان مې وخوړ. د څه لپاره؟ وای خندل: څوک پوهیږي که په لنډو ورځو کې کورونا ونیو؟ ګورئ که زه ونیو تاسو به خبروم، او که تاسو چې بیا ګوره ما خبر کړئ. دې خبرې نور هم اندېښمن کړم، نوره ویره هم را واچوله، خو پر ځای او ګټور کار مې وګڼه. دستي مې دا ونه بر یاداخت او د خپل موبایل حافظې ته وسپارم. د سړی له وتلو وروسته مو شخړه بیا تازه شوه. میرمن مې بیا د ملامتۍ ګوته راونیوه. ټوله دنیا لاړه او راغله، خو موږ شل ورځې د کور بند ښه وګڼه. اوس به بیا څوارلس ورځې انتظار کوو چې جوړ یو که ناجوړ، او له دې سره پلینګ په ژړا شوه. نورې څوارلس ورځې خو به مو سودا ووژني. ما ته یم غوسه راوسته، نو څه کوم اسمان راولېده؟ خلک کلونه په زندان کې تیروي. څنګه څه شی خوري؟ یخچال دې ټول تش دی. په میز باندې ایښي لپټاپ ته مې اشاره وکړه. دا اوس د یوې میاشتې ټول خواړه درته آنلاین رانیسم. زوی مې چې زموږ پړه یې په ځیر څارله، په ناهیلي انداز په خبرو کې راټوپ کړ. لاره ما د مور سره زما په لپټاپ کې ټولې لویې مغازې ولیدې. دا آنلاین خدمات ډېر رو دي ګوره، په میاشت کې هم چاته نوبت نه ورسیږي. له ځایه چابک راپورته شوم. په غرور او لوړ آواز مې وویل، دا دی همدا اوس ځم. ټول مخلوق ګرځي، څه خبره خو نه ده؟ څه خبره ده؟ میرمن مې زما په دې ارادې ټکان وخو، لکه جګړې ته چې تلم. له لاسه یې کلک راونیوم، هېڅ چېرته نه شي تلی. خندا راغله، نو څه شی خورئ؟ وچ لوبیا او نخود خو پریمانه دي. زوی مې دستي اخچال ته منډه کړه او له پخلنځي را نارې کړې، هګۍ او دوه چرګان هم لرو، دا یې نو زما. د سودا راوګرځول شو. که څه هم زموږ شخړه ودرېده، خو د راغلي کس د کار او له خلکو سره د هغه د اړیکو مسله زما او د میرمن د خبرو ګرم باس او موضوع وګرځېده. دا به په بس کې راغلی وي که په میترو کې. د ورځې به څومره کورونه ګوري، مجرد به وي که متاهل، کمبنۍ به یې ستره وي او که وړه، څومره کارګران به لري؟ او چې دارې پوښتنې په ځواب به مو د فکر نیلي ځغلول، هومره به مو په دې ناروغۍ د ککړېدو ویرې زور اخیست. ګړۍ لا نه وه تېره چې بیا د کور دروازه ووهل شوه. له ځایه پاڅېدم، خو میرمن مې کلک له لاس راونیو. له زوی یې وغوښتل چې دروازې ته ورشي، خو سپارښتنه یې وکړه. ورشه خو له سوري ور وګوره چې څوک دي او څه غواړي. زوی مې په بیړه بیرته وارخطا راننووت. پولیس دي. ځکه ما خو لاغې ورځې چې په دې هېواد کې پښه یخي وړه تېروتنه هم کله نه ده کړې. ښځه مې وترهېده، زړه مې بای نه لود او په ورو روان شوم. ښځه مې بیا لکه له کومې تېروتنې مې چې راګرځوي له لاسه کلک راونیوم. تمه ورځه بیا دروازه نه پرانیستل کېږي. زه یې په چل دستي رخصتوم. ښځه مې ورغله، په خندا له دروازې بیرته راستنه شوه. په شونډو یې خندا خپره وه. پولیس له هر چا ډېر خطرناک دي ګوره، د ورځې د سلګونو کسانو سره لاسه ګرېوان دي. ښه وو چې بیرته تللی وو، خو ما د هغې د خوشحالۍ په احساس کې ځان شریک نه کړ. سودا یې راواچوله، نو ولې په ما پسې راغله؟ سبا لس بجې بیا د دروازې د پوسل سوري یو وړوکی پاکټ راوغورځېد. پاکټ مې راپورته نه کړ، ورټیټ شوم. د پاکټ په سر مې خپل نوم او در علیګونکې ادارې ادرس ولید. ادرس زموږ د سیمې نږدې پولیس سټېشن و. په لوړ غږ مې له ځانه سره وویل، لکه چې دا د سپي زامن مې نه پرېږدي، آخر څه خبره ده؟ ښځې مې له ورایه را نارې کړې، څوک دي؟ پولیس لیکې رالیږلی دی. ښځې مې هر څه بابیزه وګڼل او په زړورتیا یې وویل، او چې غل نه یې له پاچا مه یېرېږه. دوه ورځې وروسته مې د میرمن په اجازه پاکټ پرانیست. ښاغلیه، وبخښئ چې تېره ورځ مو تاسو ته مزاحمت وکړ. موږ په تېروتنه ستاسو د کور دروازه وډبوله. په هغې ورځ ستاسو په ګاونډ کې ستاسو ګاونډي خپل میرمن وژلې وه، او زه پرته له دې چې دا زړه بوګنوونکی خبر له میرمن سره شریک کړم، په منډه تشناب ته د لاسونو مینځلو ته لاړم.
لنډه کیسه مو واورېده چې ویره نومېده او لیکوال سولمل شینواري تاسو ته په خپل غږ کې وړاندې کوله. د مشال رډیوي مجله اورئ. د خپرونې په دې برخه کې ورزو ملاکنډ درګۍ ته او هلته د خوږ ژبې شاعر دوست محمد طالب جان سره د هغه پر ژوند او فن خبرې کوو، او د هغه نه د مرکې په منځ کې ښکلې شاعري هم اورو. په سر کې نوموړی خپل ځان له تاسو سره معرفي کوي.
ډېر مننه نجیب امیر صاحب ستاسو د پروګرام تر غوښتنې او زمونږ د یادونې، او په پښتو نظم او نثر کې مې تر ننه خپلې کوششونه او هڅې جاري دي. څه کتابونه لیکلي چاپ او څه نه لیکلي پراته دي، د هغې د چاپ کولو په هڅه کې یم. او دا درګۍ ملاکان اوسېدونکی یم. د کلي نوم مې هریان کوټ دی.
صحیح. نو دوست محمد طالب جان صاحب، ډیره مننه چې مشال رادیو سره خبرې کوئ او لنډ تعارف تاسو اوریدونکو سره وکړو. تاسو په دې خپلو خبرو کې ویل چې په نثر او نظم کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نو اول ورته وایي چې اوریدونکو ته چې په نثر کې مو څومره چاپ کړي دي کتابونه او په نظم کې نمونه ورته واخلئ. مننه.
نظم زما لومړی کتاب خرڅېدو په 1909 کې، لټون نامه ده، دوباره عام چاپ ته تیار دی، دوه ځل چاپ ته ځکه چې نایاب دی. نه علاوه زما بل د نثر کتاب چاپ دی، د هغې نوم خیالستان، او هغې پسې بل کتاب دی د نظم منولا نوم کې خولې دی، خو که خو نه دی منو خوی نور لکه چاپ ته مخامخ کړی دی، او هغې چې ټوله شاعري ده. دا غین علاوه بل د نثر کتاب دی، هغه کې د انسانیت د پاره د ژوند اصول دي، لکه دا څه هوا یم چې لکه خپل نړیلا خپل برخه ونده د خیال او فکر د دنیا د امن، دا غین د پاره یو با اصول کتاب دی. او که دا غین دومره زه واخلم پروا نه کوي، خو لکه دا چې کله کوم چې ارزی مو لیکي خو دې لپه ملګری. دا غین علاوه بل د نظم پر کتاب تیار دی، خو چاپ نه دی.
طالب جان صاحب، تاسو د ځینو کتابونو چې یادونه وکړله، په دې کې ناچاپه ډېر زیاتې وجه څه ده؟ تاسو په دومره کلونو کې لږ مو چاپ کړي او ډېر کتابونه مو ناچاپه دي، ولې نه یې توانېدلې چې تر اوسه دغه خپل کتابونه د چاپ په ګاڼه باندې سینګار کړي؟
تاسو د دې وطن حال معلوم دی، زه یو استاد یم په سکول کې، بس زه زیاته خبره په دې نه کوم، خو لکه دا قام خدمت کې په کار ده چې ما پیسې بجت کړی او دا ما په وخت چاپ کړي دي، خو لکه زمانه ایثار شو او وجه هم دغه ده چې بس بجت کمی او تیار بالکل په کمپوز پراته دي. دا نه چې ګنې زه به دې نه پس کمپوز کوم، کمپوز پراته دي د هر څه نه تیار بالکل، خو بس چې کله مې داسې پیسې رالې نو په یو ځل باندې درېیم چاپ کولی شم، څلور چاپ کولی شم، خالي د پیسو خبره ده. زما په کور کې زما زوی د ګلزار خان هریان کوټ و، هغه کمپوزر دی. زه چې سم ولیکم نو هغه ما له کمپوز ما اوس یو سندره ولیکله او اوس یې له کمپوز.
صحیح. ستاسو په ماشومانو باندې به خبرې کوو، تاسو په کورنۍ کې ماشاءالله تاسې داسې ځوانان او پیغلې روزلې چې ټولنه پیژنې، په هغې به وروسته خبرې کوو، خو د خپرونې په دې برخه کې غواړم اوریدونکي ستاسو نه څه واوري. طالب جان صاحب، ستاسو یو شعر وړاندې کوو، بیا به نور تپوسونه کوو. خوښه مو ده جی؟
په شاعرۍ باندې خو مونږ بس بدل زندگی خو لیکلې ده خپله، چې شاعري که نه زمونږ زندگی چې در نه ده خوند نه ده کوي. پښتون ته خطاب د دو شعرونو دی غزل نه مخکې، حجرې ته خپل رباب او منګي راوړه امن پالا، حجرې ته خپل رباب او منګي راوړه امن پالا، د جنگ د فلسفي هر یو کتاب په اور پسې کا، او پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی، پښتونه ستا کلتور خو د نړۍ روښانه مخ دی، بس دغه یو ټوپک خانه خراب په اور پسې کا. غزل به درسره شریکم. اوخ کی مساسی بی اختیارا مزا، اوخ کی مساسی بی اختیارا مزا، مزا زما د زړه قرارا مزا، او د بیا لیدلو پته هیڅ نه لګي، د بیا لیدلو پته هیڅ نه لګي، وخت کنه دی بی دی تر مزا، وخت کنه دی بی دی دار مزا، دلته د شک رنزوران سپین توروي، دلته د شک رنزوران سپین توروي، ګلا زمونږ د کور په لار مزا، او پرنا ورځ دلته ورکیږي خلک، پرنا ورځ دلته ورکیږي خلک، زیارت لهم زما د پاره مزا، او خوا د بدخوا را باندې مې خوا، خوا د بدخوا را باندې مې خوا، پیغور برا کی شوق نگارا مزا، او پتا ویریگم خونړی دیلاری، پتا ویریگم خونړی دیلاری، زړه درزا کوي دیوارا مزا، او د محبت د غم جدا نشدا، د محبت د غم جدا نشدا، د لیونی د غم خمارا مزا، او هم دغه یو د دیدن زیب دی دلتا، هم دغه یو د دیدن زیب دی دلتا، په ګودر لګش اشاره مزا، او مقتدا د طالب جان خبرې خلاصې نه دي، د طالب جان خبرې خلاصې نه دي، منګې به یو شي په قلاره مزا.
ډیر ښکلی غزل و دوست محمد طالب جان صاحب، او ما په کې منځ منځ کې واوا نه کول، او ما وی چې تاسې په خپل هغه یو ردم کې لګیا وئ چې ما سه لګیا اوسې، او ما په ډیر خوند خوند سره ستاسو غزل واورید او ډیر خوند یې وکړو. نو تاسې طالب جان صاحب د خپلو بچو یادونه کوو که اوریدونکو ته، تاسې نه یوازې دا چې پښتو ټولنې ته شعرونه وړاندې کړي، تاسې داسې اولادونه وړاندې کړي چې خلک یې د نامې سره اشنا دي، تاسو چې نمونه واخلئ دوی به پوه شي. نو مهرباني وکړئ د خپلو اولادونو د کار نه څومره مطمئن هستې، او د دوی نمونه که اوریدونکو ته واخلئ.
که زما دا وخت څه خوشحالي ده، نو هغه هم نه ده چې زما بچی دي، او هغه زما په ټوله پوره دي، د دنیا په خپله نه شم ویلی. ګلزار خان زما مشر زوی دی، هغه کې دا ټول صلاحیتونه چې د ادب دپاره دي، د موسیقۍ دپاره دي، د سندرغاړي دپاره دي، شاعر دپاره دي، دا ټول پکې پاتې دي، کمپوزینګ کې دپاره. کامران خان ټوله دنیا پیژني لکه په سوشل میډیا باندې، انځورونه جوړوي، هغه مجسمې جوړوي، شاعري هم کوي، او داسې ډېر یاد کس دی، او ویاړم پې. بیا هغه نقشر دی اعجاز خان، هغه هم ډېر ښایسته انځورګر دی، او د ډېر اعلی، او د زمونږ د هغه مشرانو تصویرونه په قلم باندې جوړ کړي دي، په پنسل باندې جوړ کړي دي، چې هغه زمونږ د پاره څه لاسته راوړنه کړې ده، هغوی سره مینه کوي. بیا زما لورکۍ ده الماس خان، هم هغې هم د ستنې تار د لارې په جالونو په غلبیلونو باندې د خپلو اتلانو ډېر ښکلي او ډېر د مینې تصویرونه جوړ کړي دي، او دنیا ورته لکه ډېر ښه جواب هم ورکړی دی، هغوی ته لکه شاباسي هم ډېر ښه ملاوېږي. نو بس دغه زما د بچو څه مختصر دغه دی، او کشر به ټول کشر زوی مې مشال نومې دی، هغه کې هم دا ټول فنونو پراته دي، رباب وهلی شي، باجم وایي، دغه منګې وایي،
دولس زمون په کور کې دنه زمون خپل مرکز کې برابر د مو شریک باندې خپل ژوند کې
صحیح. نو طالب جان صاحب دا ستاسو ورته لارښوونه و چې ټول د خپل هنرونو تراشي کنه دوی بس خپل د خوایشو چې د ساينس طرف ته لاړ نشي ټول هنرونه خپل کی خپل هنرونه زیبا هنرونه چې پاغي کې شاعری مرزي موسیقي مرزي پاغي کې تصویر جوړولم دی پاغي کې په غلبیل باندې تصویر جوړولم دی دغه ستاسو سپارښتنه و دوی ته کنه خپل خوایشو
تاسو د ساينس د اصل خبره وکړه ما ټول بچو ساينس ویلې دي آلفو دا ویو اضافي دغه د کار دی چې کوي نور لږه کمپیوټر ساينس چې وایي دي چې زنمونو د وخت نه خرابوم په ټول ساينس ویلې دي زموږ لور چې د الماس خانم دغه دا هم شاعر د شاعري کوي او زه شاعر ما او خطاب زه هم یم یو انزورګر زه هم یم خو لکه زه هغه شان ته باقاعده نه یم پاتې شوی ذکرې مې دی او بیا مې پکې ډېرې ګوتې نه دي وهلې پینټر وم نو زما کې دا فلم دا دغه شپه دي چې زه اوس هم خط لیکم نو مجبوري وي دا غلې ده خطاب دی نو ما په فلم کې او شاعري ما سره و نو بیا زما سره کوم دی پاتې شو نو راست به ته ووایو یا به ته د ماحول اثر ووایو ما نه خپل نه راته څه نه دی خو دی مزه چې تاسو ما غي ته ګوري واغ شان ته مخته دی زی او دا یو دا خو موږ منو چې یو څه د فلسفې په سینو دا اثر دی بل دا چې زما بچی زما نه غیر چې ته چې ګرځي را ګرځي زما سره خپل دوستانه پالي چې دا څه د فلسفې په سینو دا وی اثر دی زما اثر زیات دی زه د څه ویلای شم
صحیح. او تاسو نه دوست محمد طالب جان صاحب نور ته پوسونه به هم لرم خو د خبرونه بروانه وي نو زه غواړم چې تاسو شاعري هم په منځ منځ کې اوریدونکو ته رسیږي د خبرونه په دې برخه کې څه ورته اورول شي
زه خو چې تاسو سره نمونه د غو کې د خبر را ته وکړي او هغه شان ته کولای شي مخدوونه د چې تاسو له منځ نه غنو کو په پوهې نه چې زه څو تاسو ته ورو مخزه په خپل باندې غزل ورو مکنه زم د دومره قادرې وایې به کومه
غزل به خیدا سي رومانوي غزل اوریدونکو ډیر خوښین
غزل به خیدا ټیک
جی 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 جی
غزل بوتو ورو مده غزل نمخ کې یو دو شیر دی ولا زما سره به تهم جاړي ولا زما سره به تهم جاړي کده بیلتون قسم سپین وکړه او د بیلتان ته به ونه زغمي د بیلتان ته به ونه زغمي ک پختنی در سره مین وکړه او غزل دی چې خامخا غزل غزل نکېږي چې خامخا غزل غزل نکیگی حس بچا باندی محفل نکیگی او ما تا دی سوک دمین چل نخایی ما تا دی سوک دمین چل نخایی مین اختلاس والی پا چل نکیگی او مین گلاب نازک ریختون مخده مین گلاب نازک ریختون مخده گلاب لنور سن وربل نکیگی دلتا قتلیگی د غیرت پناما دلتا قتلیگی د غیرت پناما بل زی پا گل گزار د گل نکیگی او ستره مزدور چی پا تیگو کوی ستره مزدور چی پا تیگو کوی آغا خوبونا پس حل نکیگی ستره مزدور چی پا تیگو کوی ستره مزدور چی پا تیگو کوی هاغ خوبونا پسنگل نکیگی او تیرو لطوری لویختنا نره تیرو لطوری لویختنا نره مزل پداسی پل یو پل نکیگی او زلطا یو دا نظر لار تلی زلطا یو دا نظر لار تلی پا بل لار ورک مزل نکیگی او خدایا خدای کا سوال د طالب جان قبلیگی خدای کا سوال د طالب جان قبلیگی نور دی جنگونا په کابل نکیگی نور دی جنگونا په کابل نکیگی
واه ډیر خپل شاعری ده دوایې شاعری ده پکې د امن غوښتنه شوې ده په کابل کې امن په پیښور کې امن په پښتونخوا کې امن خدای پاک دې ستاسو دعا قبوله کړي او ستاسو په شاعری کې نور څه مونږ وینو په کوم موضوعاتو مشاعره کړې ده د شعر پیغام مو څه ده
دا شعر پیغام بتا سو زبد نمونو نمونو پیش کما انشاء اللہ تاسو په کې پرخش دا خپل دا او په جنې چې زه سلیم زره یو نظم او شریکوما دا نظم نو مخکی ولو چې د دوش نظم سپوږمې او بیا د غیرت انامه نو د سپوږمې دوش رونو دی د بام په سر وا کله کله سپوږمې د بام په سر به کله کله سپوږمې مازیګری کې راختله سپوږمې قتل شو څنګه د غیرت پنامه قتل شو څنګه د غیرت پنامه د غیرت دغه په خپل سپوږمې اوس د غیرت پنامه نظم ته ویم درهم او د مینې سرچینا په غیرت وجني درهم او د مینې سرچینا په غیرت وجني د ژوند د خلګانو خزانه په غیرت وجني متل دې چې اوبه تل په کمزوري ځای ماتېږي متل دې چې اوبه تل په کمزوري ځای ماتېږي سړی زخم پین باز دې زنانه په غیرت وجني که زه د چا پردي ورته ولاړ وي دغه خیر دې په خپل ورته ولاړه پښتنه په غیرت وجني که زه د چا پردي ورته ولاړ وي دغه خیر دې او په خپل ور کې ولاړ پښتنه په غیرت وجني د خدای نه پس هم دغه زنانه د ژوند چینه ده د خدای نه پس هم دغه زنانه د ژوند چینه ده د عقل نه خالی د ژوند چینه په غیرت وجني کټول نه چان کړې پښتني دی حیاداری کټول نه چان کړې پښتني دی حیاداری بیا هم شیر عالم لګي میمونه په غیرت وجني او د شرم غیرتی چرته ځان مړ ور سره نکو د شرم غیرتی چرته ځان مړ ور سره نکو تل ستینه من غلرا دردا نه په غیرت وجني په هغه ورځ به پتا د سړی د غیرت لګي په هغه ورځ به پتا د سړی د غیرت لګي چې کله خزه لګي ناری نه په غیرت وجني او قسم دې طالب جانا به وجدان زناورتی قسم دې طالب جانا به وجدان زناور دي د ژوند او مینې دقه پیمانه په غیرت وجني د ژوند او مینې دقه پیمانه په غیرت وجني
وا طالب جان صاحب بس اوس موږ ته پته ولګیدا چې تاسو سمره په پښتني ټولنه کې چې کوم منفي روایت دي منفي رواجونه دي داغي خلاف یو خوږ مزاحمت تاسو کړی دی او په هغه ټولنه کې چې د غیرت په نامه وژنې کیږي تاسو نه یوازې زامنو ته وخت ورکړي بلکې لورکۍ ته مو الماس خانم ته مو وخت ورکړي هغه ډیر ښکلي هنرونه وړاندې کوي او پښتانه د نامې سره آشنا دي کله مو فرق کړی دی چې زامنو ته یو شان کتلې وي طالب جان صاحب او لورکۍ ته مو ویلي چې نه ته جلې ته دا کار نه شي کولای کنه
حاضر سی وو زه په یو یا ما چې زما په زړه سې دي کنه هغه هم څه په خولې دي زه د لور او د زی هیڅ فرق نه کوم نه کولای شم نه منلې شم نه د دې خبرې روایت یم او نه منم زه چې کوم سبق ویلی شي هغه زما لور هم وایي زما زی څه کوم د سنس ویلې دي ما څه دې فکر کړی خدای نه مشوره خور ده او هغه کې دین لگا تاسو کړې دي په بایولوژي کې دا شانتا لونه مې کال جنو او نوستو د تل دي او سبقونه ویل دي او څو چې سره کار کوي کاغذ د ادب وی کاغذ د ثقافت او د کلچر وی په هغه کې وته اجازه ته په سوشل میډیا د خپل وته اجازه ته د خپل خوخي په واده ورته اجازه ته چې کما رښتوا ته نه منزوري اغله د چاغه د دام د شور کولې چې ژوند یې ما هغه رښتوا به کیږي دا وی چې په کوم ځای کې زمو منځ ته ټیک تا څنګه چې انسانیت زنانه لا خپل حقوق ورکوي زه د انساني حقوق سره یم او تش په خله نه یم عملا مې حقوق انسانانو په خپل کور کې نافذ کړي په نورو دنیا مې وسنه رسي او په خپل کور کې بشري حقوقونه محفوظ دي
صحیح نو طالب جان صاحب د مبارزه چې روانه ده تاسو غوندې نور مشرانم که مخې ته راشي چې په اولاد کې فرق ونه کړي په جلکۍ باندې هم تعلیم وکړي په زامنو باندې هم وکړي او بیا داسې د شاعرۍ د لارې په خواږه انداز کې ټولنه پوهه کړي فکر کوي بدلونونه راتلی شي حالات مخ په ښه کېدو دي دا هر څه سمېږي له خیره
دا بالکل دا هو شاعری د لارې کوم کار کیږي هغه ښکاری خو نه خو د زیات وي هغه مسلسل وي یو شلپت ولیدلی شي هغه به د تمامه دنیا ګرځي چکر خوري او په زمانو چکر خوري او د هغې د انساني عقل ته آهنګ ځي او بیا ټولنه کې بدلون راځي هر لیک د لارې په ټولنه کې بدلون راځي د هر غورځنګ د لارې په ټولنه کې بدلون راځي او که اوس هم پښتانه بدلون اون کې نو لکه زه امید لرم لکه زه خو حکومت ول سره ما خو لکه اون کې نو لکه دې پس په څونه خو وخت راځي چې دې بدلون کوي نه جنګونه ولیدلی شو تباکاری ولیدلی شو د بی علمي سزاګانې مونږ ولیدلی او د دنیا ترقیم ولیدله دنیا اوس لکه ګلوبل ویجل یا ورته مونږ نړیوال کلی وایي د خلکو د حالاتو نه خبر شو او په دې وخت کې مونږ په دې پوهه نه شو چې مونږ له کومه لار نیول پکار دي یا مونږ له شعور کې کومه کمې دي هغه پوره کول پکار دي نو لکه دا خو بس بالکل لکه زما په ذهن نه مني خو لکه د سپوږمۍ خبرې به وي زموږ خبره به نه وي زه د سره یو مزغل نما نظم شریکومه
بالکل زم دې طرف ته طالب جان صاحب زم دې طرف ته راتلم ماوي چې تاسو ډېر خپل خبرې وکړي او ریدون کوته او زموږ د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی نو که تاسو یو څور ته واوروي په هغه به بیا خو دې پامانی مو کو نو مایک تاسو ته سپاره مهرباني دي
د جنگ خلاف خبره ضروره زه چیرته هم د جنگ د پلویانو سره نظم جنت ته هم د دغه شرمخانو سره نظم ذکرته هم د جنگ د پلویانو سره نظم جنت ته هم د دغه شرمخانو سره نظم پزړه کې د ټول انسانيت مين ساتلې کابه ته د رحم قصابانو سره نظم او غزا غزا کوي زمو په وینو کې روان دي غزا غزا کوي زمو په وینو کې روان دي په یو نوم هم د قام د قاتلانو سره نظم او کشل زلمي وجني خو زما لار جدا ده شل زلمه وجنی خو زما لار جدا ده ولار د قام خرص و دلالانو سره نظم او قیمت د هاغو هرو که وجل وی د دی هرو قیمت د هاغو هرو که وجل وی د دی هرو د داس سوداګرو جنتیانو سره نظم او چې وجنی بی غیرتا د غیرت په نامه پیغلی چې وجنی بی غیرتا غیرت په نامه پیغلی د داسې بې وجدانه غیرتیانو سره نظم او نن هر بلا ګرځي د انسان قواره کې نن هر بلا ګرځي د انسان په قواره کې انسان ګورم د نورو بلاګانو سره نظم او د زیار صاحب دپاره په کې د مینې وډارې ده یو زیار داسې شاعر و چې لاره و معلومه یو زیار داسې شاعر و چې لاره و معلومه په ورکه لار چې سر دي د وهمیانو سره نظم او ړوند نه یم طالب جان د پلوشو کروندګر یم ړوند نه یم طالب جان د پلوشو کروندګر یم یو ګام هم د تیرو د خالقانو سره نظم یو ګام هم د تیرو د خالقانو سره نظم
دا و شاعر او لیکوال دوست محمد طالب جان چې تاسو یې شعرونه واوریدل او دا غل ژوند او کار هم خبر شوی له همدې سره د مجلې دا غنا پای ته رسیږي خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي د لوی الله پامان